احمد شیبر هم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم. ټاکل شوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یا یوناما مشبل سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. یوناما په فیسبوک باندې لیکلي دي چې روزا او تنبایو وا بدا درې میاشتنی راپور د دوشنبې پورس د کابل پر وخت ماشوم ونیمې بجې په نیویارک کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. یوناما د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې دې ته اشاره درلودي چې دا بنسټ په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو ته توجه زیاته کړي. یوناما په خپل مخکنی درې میاشتنی راپور کې په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې چې له بشري حقونو څخه سرغړونې دي زیات شوي دي. د طالبانو د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر وای له روسي سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبري روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنه شته. عطا الله عمری ریټرز افغانان سره د جمعې پورس په سن پیټرزبورګ کې د روسي د اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردې شي او که چیرته هلته ستونزې پیدا شي نو بېله شکه پر افغانستان به یې اغېز وي. عمری زیاته کړه چې له روسي څخه غنم غواړو. د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسي په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سن پیټرزبورګ ته ولاړ. په دې نړیوال کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د نړۍ د شاوخوا 1300 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایرانه د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنیږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرایل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوال مؤسسې د ادارې اړیکو د برخې رئیس مارک کالډر پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل ډیری خلک د خوړو او سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنې شي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو 9 ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې ده له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندویه مؤسسې په وینا د کال له پیل تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران په زوره ایستل شوي دي. د اسرائیل پوزنن وویل چې د ایران د توغندیو د زیرمو او د هغوی د توغولو پر ځایونو د هوایي بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. تر دې اعلان څو ساعته مخکې رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د اسرائیل پوز له ایران څخه اسرائیل ته توغندي توغولې دي. اسرائیل او ایران په تیرو 9 ورځو کې د یو بل په خاوره کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار نن وویل چې د دوی په سلګونو اټومي او نظامی اهدافو باندې بریدونه چې لوړ پوړي ایراني قمندانان او اټومي ساينس پوهان یې ووشل د پام وړ پایلې درلودې. د روسي پر ساحلي شار اودي سباندې د روسي د بي پيلوټه او بخشي د اوکران پر ساحلي شار اودي سباندې د روسي د بي پيلوټه الوتکو د بریټ لعمله لشتر لشه یو تن وشل شوی او ډیر لستنه نور د شغورنې د کارکونکو په شمول ټپین شوی دي. د اوکران هوایي ځواکونه وای چې روسي په شپش اتیا درون الوتکو باندې د جمعې پورس پر اودي سشار بریټ وکړ چې لدې ډلې اویا الوتکې د اوکران دفاعي سیستم شند کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د روسي ورسوي بریدونو ته د وحشي امدي تاکتیکونو نوم ورکړ. شغل زلنسکی به روسو تر دې د خبري وکړي چې د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین ادعا وکړه چې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لار عمومي او د اوکران د ولسمشر سره وشخي شي. په دې ترڅ کې د روسي دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لښته لشه د اوکران یو شپېته بي پيلوټه الوتکې چې د مسکو په شمول د روسي لور ته استول شوې وي لمنځه وړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال غواړي چې د اوسېدو وخت ورته تمدید کړي.
کنن کې سبا یوسف اسلام سره وخت ورکړي چې د خلک د خپل معاملې قرضونه دي په کاروبار د هغه مسایل چې حل کړي دوی په لږ څه وخت ورکړي او بیا د سیمې شهر نور هو ځای په قرار
ده. هغه کډوال دي چې د پی او آر کارتونه لري او د استلو ضرب العجل ته څه باندې اونې وخت پاتې دي. په ایران کې مهم د افغان کډوالو لوسیت خبرو.
چې خپل بند پاتې مریضې ما ډېرې افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
د ایران او د اسرائیل د جګړې تازه حال هم درکو او په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنې ته ورولو. په دغه لشوره ډک شار کې د مځکې لاندې اوبه دومره کمې شوي دي که احتیاط ونه شي دا شار له دې شوره وځي. د افغان نجونو او ښځو لپاره یو آنلاین مجله اقرا یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې د مسؤل مدیر فتانې ژوند څرګندونې لرو.
هدف مو د افغان ښځو غږ ته انعکاس ورکول او د هغو غږ اوچتول د نورو رسول و او څو د افغان ښځو وخت ضایع نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سم د سي تمدید کړي. پی او آر هغه کارت چې د پاکستان د نوملیکنې د ادارې یا نادرا او د ملګرو ملتو د کډوالو د الیک مشنری لوري افغانانو ته ورکړل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تازه په خپل اکسپانه کې لیکلي کله دې کارتونو لرونکو کډوال بیرته افغانستان ته تک ته اړشي د بشري حقوقو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د پاکستان له حکومت غواړي چې د جون تر اخیره ورته ټاکل شوی ضرب الاجل وغځوي. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده د روانې میاشتې په پای کې پای ته رسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جمعې په ورځ د جون په 16 د پاکستان حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرني کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. یا سازمان زیاته کړي که چیرې د پی او آر کارت لرونکي افغانان افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شي نو دوی به د بشریت قانون د سرغړونو له جدي ګواښ لکه قضا پرته ادامه او شکنجه د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږ د سکل د جون دیشمه نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې. خو دا لا څرګندنه ده چې آیا دا به وغځول شي کنه. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو او شمیر افغانان هم د دې هیواد له حکومت غواړي چې د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي. په پیښور کې افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل
وختونه موده ده کنه چې موږ سره د درهم معاملې دسي وشي چې بشر په بيزتې مونږ شړي باقي نو موږ ملک ته وري کنه نه کې سبا یوسف سره څو وخت ورکې چې د خلک د خپل معاملې قرضونه دي په کاروبار ده دغه مسایل چې حل کې دوی په درن څو وخت ورکې او بیا دسي وي چې نه نور هو سي په قرار او په خوشاله
د پی او آر کارت لودونکو یو بل افغان اسلم خان هم وای
ډېر انتهایی پریشانی سره افغانان دی او سید بالکل زوته خو موږ د زمينه برابر کې ځخ خاطر افغان ماجن نلته سرپناه لري ندلته وسینه صدر کال دغه دی په کومه طریقې چې وسره پری دی نه پری دی اون مالونه لري غوان لري غواوی لري موټر لري کاروبارونه دلته دی پیسې دلته دی صابون دلته دی نو دوی اوس په ورځ باندې موږ باندې ون جدا کې موږ د صابون او د کاروبارونو د خطبه برباد
دی دا ونه د مخکبي یو شمیر افغان کډوال چې افغان افغانستان ته ستنې شوې. ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان پولیسو د ناسم او لسپکاوي ډک چلند په اړه شکایتونه درلودل. دوی ویلي وو چې په ځینو مواردو کې انور ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل وسایل او شتمنۍ له پاکستانه وباسي. د پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې یا نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیت سیار په همکارۍ افغان کډوالو ته صادر شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل. خو دا پروسه وروسته لاغه ګړندې شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د افغان تابعیت کارت یا ای سی سی لرونکو کو دې استلو اعلان وکړ. په وروستیو ورځو کې د پاکستان تر څنګ ایران هم خپل خاورې د افغان کډوالو د استلو پروسه چټک کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا یونیت سیار ویلي چې په اپریل او می میاشتو کې شاوخوا 500,000 کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو د استلو ضرب الاجل ته څه باندې اونۍ وخت پاتې دی. لومړی ځل پی او آر کارتونه په پاکستان کې د یونیت سی آر په همکارۍ په 2000 شپږم او 2000 کلونو کې صادر شول. ایران ته به مخکړو. د ایران په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په دې هیواد کې د مخبوزیتی دون کې تاریخوالی او د اسرایل او امریکا له خبرداريو سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لدې شاره ووسی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د ایران او اسرایلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشت یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو ټپ کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاروز یو اړ دي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څوم ډېرې ایرانی اتباع له تهران وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په خار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویران دښنو نام نه په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل دی وایي له تیر شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دی. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنۍ او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خارابل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنی حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې د اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان پاتې په تهران کې دا غنن سحر سره پاسه 15 بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتې ویل چې رزم دفتر کفالت ته چونه شو. نو دا موضوع ډېر جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات میکړل ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقوقي ویفالې مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرینه کې د تهران هست مهاجرینه
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووزی او یوې امني سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خره ووزی ان موټر یې نه انتقالوي چې د ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تلو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ایران د اسرایلو په هوایي حمله کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپ کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو اتلس کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری یې په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د خار ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداري ورکړې وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن د اسرایل او ایران د جګړې نه مده. ایران او اسرایل نن سهار وختي تازه بریدونه سره تبادله کړل. یو ورځ وروسته له هغه چې تهران وویل چې د ګواښ په حالت کې به د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ونه کړي او اروپا هڅه وکړه چې د سولې خبرې شوندي وساتي. په اسرایل کې د سهار له 2:30 بجو لږ وروسته د اسرایل پوز د ایران څخه د توغندیو د راتلو خبرداري ورکړ چې د مرکزی اسرایل په جنوب برخو کې په شمول د تل ابیب او همدارنګه د اسرایل تر اشغال لاندې لویدیځ غاړې کې د هوایي برید ته خطر زنګونه وشنګیدل. د اسرایل پوز وویل چې په ورته وخت کې اسرایل په ایران کې د توغندیو د زیرمو او د توغندیو د توغولو مرکزونه په نقشه کړی دي. د اسرایل پوز په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا هوایي حمله د ایران په مرکزی سیمو کې روان دي. د اسرایل یو پوزي چارواکی وویل چې ایران 15 بالستیک توغندي توغولې دي او د توغندیو د اغیزو سمدستي نقشه نشانی نه دی لیدل شوی. پرون هم ایران پر اسرایل پراخ بریدونه وکړل او په همدې ورځ د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر په ګډون د سویس په جنوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره غونډه وکړه. تر دې خبرو وروسته چې څو ساعته دوام وکړ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی وویل چې هغه له ایران سره د روانو خبرو اترو دوام ته سترګې په لاره دی. په داسې حال کې چې خبرې اترې پرته له کوم پرمختګه پای ته ورسېدې اروپایي اتحادیې وروسته په یو بیان کې وویل چې وزیرانو خپل نظر څرګند کړ چې ټول خواوی باید د داسې ګامونو له پورته کولو ډډه وکړي چې په سیمه کې تاوتریخوالی نور هم پڅ زیاتوي او دا ډاډ هم ترلاسه شي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. په بیان کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د پراخیدونکو اټومي پروګرام په اړه خپلې اوشتي اندېښنې تکرار کړي او ویل هیڅ معتبر ملکی هدف نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې ممکن بریټ پر وکړي. اروپایي اتحادیه وای چې همدا د ډیپلوماسۍ لپاره یو زمان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ان بی سی تلویزیون ته نیوز ته په دې تړه وویل چې دا د متحده ایالاتو مربوط ده چې د خبرو اترو لارې د حل لارې ته د تګ لپاره خپل اراده وشي. په جنوا کې د دروي اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې ورسته عراقچی په یو بیان کې وویل چې ایران چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه غور وکړي که چیرې یرغل ودرول شي او یرغلګر مسول وګڼل شي. هغه په بیان کې ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو په تړاو خبرو ته چمتو نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړ چې په نشتی راتلونکي کې به له اروپایي لوري سره بیا هم خبري وکړي. بل لورته عرب لیگ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو پر خبرو ټینګار وکړ. د عربي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ په استانبول کې غونډه وکړه. دوی په ایران باندې د اسرائیل برید وغانده او دای د ملګرو ملتونو د یو غړي هواد د حاکمیت ښکارا سرغړونه وبلله. د دې حالو ځلو په ترڅ کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په وینا تاکل شوې ده چې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د ایران او اسرائیل ترمنځ پر روان کړکیچ خبري وکړي چې حل لاره ورته پیدا شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت
پدا سیل کې چې په افغانستان کې د شزو د رسنیس کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي. د اقرا په نوم د شزو لخوانه شزو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسول چلوونکي وای هدف مو د افغان شزو ژغ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم د دې په وینا له دې هڅې خوشاله دي. جزئیات په دې راپور کې
زه خوشاله یم ته زکه سي اشرار کلاي سويتن جنو ميرمنو لخوا
افغان خزان جنو لپاره د اقرب نوم د انلاين مجلې بنسټ هودون کې او مسوله چلون کې فتانه ژوند و. فتانه وي اقرب درې میاشتنی چې تلور کړي خبري او یو کلن شو ل خبرولو یې د دې هدف د افغان چونو خزو غوچتول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان شزو ژغت نکاس ورکول او د غوچتول تر نور رسولون او څو د افغان شزو وخت ځای نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي او یو انګیزه خبره کوو شزو تر څو پوري د اهل کال وکي او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري یو مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپل هم له لوړو زده کړو راګرځول شوی یو انجلې د وای اقرا مجله یوازې او یوازې د خزو لخوانه خزو ته ده.
دا مجله خاص د شزو لپاره ځانګړې سوي ده چې د میرمنو انجونو لیکنې خبريږي. خاطرې هنرونه او د شزو لپاره معلوماتي علمي او روغتیايي لیکنې خپریږي او یو غیر شخصي مجله ده چې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نه روسي یوه ورځ په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو په اوس وخت کې د دې دغه د اقرا د مجلې د انلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو د نړۍ تر ګوټ ګوټه مجله ورسو او تصمیم لري چې راتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پاره کړو تر څو خپل ژغ په لیکلي باندې نړۍ ته د افغان شزو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ټلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم. هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونه ده د افغان جنو لپاره د انلاین مجله داسې محل خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې پر رسنیو کې د ښځو په حضورې کارکړ محدودیتونه لګېدلې دي. طالبانو پر رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. آن دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د اف ام راډیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تیر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ غځېدلې 8 کیلومتره سړک ته جوړېدو چارې د یو بهر میشتې ځایي اوسیدونکو په مالي لګښت پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غځېدلې لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځایي بهر میشتې افغان په مالي لګښت پیل شوې دي. سیموال وای لدې مخ کې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خرابې تنور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و، نو اوس هغه خلک چې وو چې مریضون به وو داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وای چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په میلې یو چې دا مونږ دې سړک نه غاټو خلو، نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدل راځي په پسپر کې بوتللو یار خراب وو.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل لس منټو ته رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کارو مزدورۍ لګیا دي، هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک او دغه دی تیریږي الحمدلله په مخ روان دی، مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابره ده 50 روپۍ لسته وړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
لخبرونو ورآخوا
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 1 میلیون شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي او د دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. د اندیشنې وروسته تر هغه زیات شوه چې د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال مؤسسې وویل 2000 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري شهر وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 10 متره شکته تللې دي. اسدالله لودین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله
کلسه او بازک چالان کو فقط یو سات کو بو ورکی نور وچی کی منتظر پات کی ترسو بیا او بو پیدا کی
دا د کابل اوسیدون کی شپک سلوه کلان احمد جاوید نور دی چوای او بو ته پلاسرسی کی لستونز سره مخامخ دی او د چاش ته او به هم تروشه شو دی هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې او به پریمانه او ژوند اسانه وو
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اکل اسکاله مخ کې تقریبا سره علاودین یا دالمان کې وسیدلو موږ هم داسې یو لوکل صادرلو یعنی داسې څو سه ګرارې د لوټو او چاکم کټ کړې وو یعنی ټول اولیم د دین او بوکیده یو مشکلات دی او ډیر کم وو پنځه کال بعد یا شپږ کال بعد دا اساس موږ درلوده دا وو بو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاج تکافو کی مجبور شول چې بیا یو دوه متر کټ لاړ شو او سی وو سی مقایسه کوو هغه ساوس هغه حالت کې نشته دی اوس برماوه له سای تقریبا 30 متر کیندلې
خاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلې حال راته وایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانی یوازې 15 متره جوړې وي
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې داس یو سایډ لوټ سی ګراری وو د لوکل ساو تقریبا 15 متر کې وو قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له وبودک د غخار کې اوس اکثره څاګانی وچه او خلک د څخاک په وبوب سي سرګردانه دي د الوخیل اوسیدونکو رحمت الله وای کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیاوار او په بای اخلي
سلويخ متر سم وهلي و یوازې موږ نشو خواټولو غونډین وهلي د غمدغمره ساګانی او به ورستر بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناست وچ کله به د ټینکر راځي د وبو ټینکر او موږ به ته وبا خلو او بیا به خپل مشکل را فکونو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړې چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي مرسي کورپس ویلي په تیرو لاس کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه خاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی مرسی کورپس وای کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي راپور کې د کابل د اوسیدونکو کشمیر 2 میلیونه بلل شوی د دغه کشمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده د مرسی کورپس په څېړنه کې راغلی د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګان شمیر دغه کسانو د اوبو لپاره پورونه کړی دي تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2023 کال د اکتوبر په 19 په یو بیان کې لیکلی و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لوی او جدي ده خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونځ تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سند اوبو د لیک دی و کانال سروې بشپړه شوه او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی حتی مو وکړه چې لدغه وزارت وو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلې حکومت چارواکي معلومات را نکړل د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې للندر او شاواروس بندونو فعال مدیریت د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي رادیو ته ویل
کابل دی ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دولت به چرتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولر سي او ځکه د اوبو زیرمې شي دی هغه خړوبې کی
د تیر جمهوریت نظام په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل خار شاو خواته د بارانی او بود زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه حادثه په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته پکتو ډېرې ورو او ټکنې روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنۍ عملی ګامونو